کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فری بازار د تایروشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبري وکړي. دا نور مطالب ورسته راسي. خو خبرونه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی هندستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د اورزګان محلي چارواکي وی توني دلی په مرکز ترین کوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. د روسیې او پاکستان ځنګړو ځواکونو ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. د افغانستان اجرایه رئیس وی هندستان ته ورستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پایل د مخه خبرلانو ته وویل
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وی په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او تر څنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
کشور هندستان
تاکل سوی شغلی عبدالله د چهارشمې پورس په داس حال کې چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 سوداګر به هم ورسره وي نیوی ډیلی ته ولاړ سي. د اورزګان محلي چارواکي توانېدلي او دوی وایي چې توانېدلي په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تېره اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون تر څنګ نږدې 60 صحي مرکزونه وتړل سول. د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل ولایتي روغتون له پرون راهیسې خپل فعالیت پر مخ بیایي.
د اور ځوان دی د ترنکوټ ولایتي روغتون هم د دې تهدیدونو له امله اصل سره یو څیرنې کمر غمو پرون بیا د روغتي کلینیک خپل هیوادوال پر مخ باندې فانیش. دا کلینیکونه ورسره هغه ته شوی چې وسوال مخالفینو ادعا لرله چې زموږ په خواخوا زموږ فرمایش باندې دلته روغتي خدمات نارضه کیږي نو په دې دلیل موږ د روغتي کلینیکونه سره دي.
د اورزګان د والی ویان زیاتوی هڅه کوي د قومي مخاورو په مرسته تړل سوی روغتیایي مرکزونه هم پرانیزي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د 15 ورځنیو مسابقو لپاره بنگلاديش ته روانه سوه. دغه مسابقې چې د پنځمې پورس پیلېږي د اکتوبر میاشتې تر شپږمې نیټې به دوام کوي. د کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه مسابقو هدف د آسیا کپ او نړیوال جام لپاره د نونس کلونو د ټیم چمتو کول دي. د نونس کلونو د آسیا کپ سیالۍ په نومبر میاشت کې په ماليزیا او د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي میلادی کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایرانی اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د دې اقدام په ځواب کې په خپل ټویټر کې ولیکل د محدودیتونو لګول له ایرانیانو سره د جعلي خواخوږي څرګندوي. په تازه اقدام کې د سودان پر اتباعو امریکا ته د تګ محدودیت لري سوی. خو په دغه فهرست کې شمالي کوریا، چاد او وینزویلا ورزیات سوي دي. که څه هم امریکا ته د ایرانیانو پر سفر بندیز نه دی لګول سوی، خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تلاشیو او بررسۍ سره مخامخ سي. امریکا ته د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشتې له 13 نیټې عملي کیږي. د عراق د کوردانو کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتني کې رایه چونه روانه ده. دا په داسل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړی د عراق د اتحاد د ساتلو لپاره به مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کوردستان کورواکې سیمه مشر مسعود بارزانی ویلي نننۍ ټول پښتنه چې اجرایه بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري لومړی ګام دی. دغه سیمه له 1991 میلادي کال راهیسې کورواکې سوي او د سختریزو وسلولو په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. پر ځایي وخت د سهار له 2 بجو د رایې اچونې شاوخوا 2000 مرکزونه پرانیستل سوي. په سیمه کې یوه امنیتي په افسر ریباز عبدالرحمن رویټرز آژانس ته وویل
د سپتمبر پر 15مه چې په کوردمیشتي سیمه کې ټول پښتانه کېږي د پولیسو داخلي امنیتي ځواک ټول چمتووالی نیولی دی. د خلکو د ساتنې لپاره ټول ضروري امنیتي تدابیر نیول شوي. په ځانګړي ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر شدید دي، نو خلک کولی شي په ډاډه زړه خپله رایه وکاروي.
دیرق په کورد میشتې سیمه کې تر 15 میلیونو او درې لکو ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې درې اچونې لپاره نمونه لیکلي دي. د روسیې او پاکستان ځنګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په قراچای چرقس جمهوریت کې د دوو اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. نن د دغو تمریناتو په پرانیستونکو مراسمو کې د دواړو هیوادونو 200 پوځیانو او د ځنګړو ځواکونو قمندانانو برخه درلوده. د پاکستان یو جنرال سعید علمدار حسین شاه وویل دغه تطبیقات هم د اسلام آباد او هم د مسکو لپاره خورا مهم دي. حسین شاه دغه مراسمو ته په وینا کې وویل د دغو تمریناتو هدف د مسلکي تجربو شریکول د روسیې او پاکستان د غرنیو قطعو ترمنس په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړي کول دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزور موقف کې راغی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
من باور نه درم روم څه ریډن
په دې کې شک نه ستاو څرګنده خبره ده چې موږ د انتخاباتو د شې نتیجې هیله درلوده.
دغو انتخاباتو شي اړخي ګوند د جرمني لپاره د بدیل ملت پال ګوند ته زمینه برابر کړه چې په تیرو 15 کلونو کې د اول وار لپاره پارلمان ته لار پیدا کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل لرو. بل خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په پام کې لري چې هندستان ته سفر وکړي. نو موږ له هند سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیوړي کولو لپاره خپل دغه سفر مهم فرصت بللی دی.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
د ننګرهار ولایت برېښنا ریاست وایي ډېر ژر به د لغمان د بادپش ولسوالۍ ته د برېښنا مزي وغځوي.
په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپش برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان او روسیې پوځ نن په روسیې کې پوځي تمرینات کړي دي. د دې تمریناتو هدف څه دی؟ د سیمې د چارو شنونکی رحیم الله یوسف سیوی
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي.
بلخه د عراق د کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه لا هم دوام لري. نور مطالبه مستاو په دوه منی مای کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خبرېدو ته چمتو ده او ریډیو ته بلنه درکوم. داکل سوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس هندوستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د راپورونو لمخې شغلې ماتیس په د جنگي جټ او بی پلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون له هندي چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو مهمه برخه به یې افغانستان وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې خپله ونډه زیاته کړي. په دې اړه احمد تکل د فرانس پرس خبري اژانس راپور په حواله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د امنیت په اړه بحثونه به نوی ډیلی ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر مهمه برخه وي. ښاغلی ماتیس نن هند ته رسیږي. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې ماتیس به په افغانستان کې د امنیت، ثبات، دیموکراسۍ او سوکالۍ په هڅو کې د هند ونډه وستایي. بیان زیاتوي چې امریکا هند ته د یو ارزښتمن او ځواکمن شریک په سترګه ګوري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ماتیس به د هند د دفاع له نوې وزیرې نرمالا سیتارامن سره په کتنه کې د جټ او بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو د بحثونو مهمه برخه به د افغانستان د امنیت په اړه وي. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې هم په افغانستان کې د هند ونډه مهمه بللې ده او له نوې ډیلی غوښتي دي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او د هند پر سیال پاکستان یې تروریستانو ته د پټنځایونو د برابرولو په خاطر سخت انتقادونه کړي دي. څارونکي دا تمه نه لري چې هند به ځان د افغانستان په جګړه کې ښکیل کړي، خو وایي چې ښایي د دې هیواد پوځي متخصصان د متحدو ایالاتو په مشرۍ د افغان ملي دفاعي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په پروګرام کې ونډه واخیستلی شي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانې په ګډون د برېښنا د بندونو، سړکونو او عمل منفعت اساساتو د جوړولو للارې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره خورا زیاتې مرستې کړي او یوازې تیر کال یې د شاوخوا یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تمه ده چې ښاغلی ماتیس به هندي چارواکي د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-14 جنګي الوتکو پیرودلو ته هم وهڅوي.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس هند ته روان شوی او ټاکل شوی له هندي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت کې د هند د ونډې پر مسالې خبرې وکړې. په نوې ډیلی کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې د اسلام آباد لپاره حساسه مسله ده او پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په وار وار په افغانستان کې د هند د نفوذ د پراختیا په اړه خبرداري ورکړې دي. احمد تکل د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې له ایډیټر رحیم الله یوسفزی سره په دې اړه مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي چې د پاکستان احتمالي ځوابي اقدامات په دې اړه څه وی.
پاکستان به د امریکای سره یا د افغانستان سره تعاون نه کوي، ځکه چې پاکستان دا فکر کوي چې د هندستان افغانستان کې زیاته موجودګي د پاکستان لپاره یو خطر دی. پاکستان تور لګی چې افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او هندستان د افغانستان د لارې بلوچ چې آزاد بلوچستان غواړي یا چې کوم د تحریک طالبان پاکستان یا نور د هغې سره پټې مرستې کوي د افغانستان د لارې. نو زه فکر کوم چې پاکستان به د امریکې سره تعاون نه کوي. پاکستان کیدای شي چې دې په مقابل کې دوی هم څه ګامونه پورته کړي. مثال په توګه مند د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکې او نیټو ځواکونو ته رسد کیږي، سپلای کیږي، هغې کې رکاوټ راشي، یا د افغانستان د امن په حق لا چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کې دي شي دغه نه لاس پورته کی.
په کابل کې د محل فکر همدا دی چې پاکستان تر اوسه هم تعاون نه دی کړی او تر یو حد پورې په واشنگټن کې هم دا فکر اوس په پراخېدو دی چې پاکستان د افغانستان د اوږدې جګړې په ختمولو کې هغه کار چې کولای شوی نه دی کړی. نو تر دې به پاکستان د نه تعاون په برخه کې نور څه امکانات ولري؟
یو خدای خبره ده چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د ټرمپ د وینا وروسته ملاقاتونه او خبرې شوې دي. وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او د امریکې نائب صدر مایک پینس ملاقات په نیویارک کې شوې دي او بیا پاکستان یو فوجي هیئت هم کابل ته تللی و هلته کې د امریکې او د افغانستان د فوجي چارواکو سره ملاقات کړی. نو دوی کوشش کوي چې یو خدای خبرې روانې وي او دوی یو بل سره سره تعاون کوي. بل دا ده چې لا اوس خبرې روانې دي، لا اوس سپاغۍ کې پرمختګ نه دی شوی چې پاکستان د امریکې یا خبره ومني یا تعاون شروع کړي. پاکستان خو شرایط دي، که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تعاون کوي. یعنې داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به د پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي او په دې کې د امریکې طرف نه هم ممکن ده چې د پاکستان خلاف نور ګامونه پورته شي. خو داسې معلومیږي چې پاکستان دا ذهن جوړ کړی دی او ځان تیار کړی دی چې دوی به د دغه نوې پالیسۍ مخنیوی کوي.
پاکستان دا اوس په مشکل کې دی کنه؟
پاکستان دا مشکل دی چې دغه خبرې ته سوغ نه نیسي. پاکستان چې کم تحفظات دي، شکایت دي، هغه ته نه ټرمپ په خپل وینا کې اشاره وکړه او نه د امریکې نور اتحادیان کوي. پاکستان ځکه اوس دا فیصله کړې چې دوی به دا خبره وار وار کوي، څنګه چې اوس وزیر اعظم شاید خاقان عباسی په امریکا کې ملګرو ملتو په دغه غونډه کې وکړه. بل پاکستان دا وایي چې دا هندوستان له زیات موقع ورکول په افغانستان کې دا د پاکستان سره یو قسم له دښمنۍ ده. پاکستان دا خبره هم کوي او دا به دی پاینده کې نور هم ډېره کوي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبان او نور تنظیمونو ته زیور کړی شوی دی. دا غي هم ذکر پکار دی چې هغه د افغانستان خاوره استعمالي کغه بلوچستان دی کغه طالبان دی. یعنی دا خبره کوي چې دا یوازې دا خبره نه ده چې افغان طالبان یا کانی شبکې پاکستان کې د موجودګۍ ذکر کیږي، بلکې د دې یو بل اړخم دی او هغه دا دی چې افغانستان کې د پاکستان دښمنان موجود دي او غیلې زیور کړی دی او هغې خلاف هېڅ اقدام نه کیږي. نو دا حالات د پاکستان لپاره مشکلات واقعا شته، خو پاکستان دا ګڼي چې د هندوستان په مقابله کې هر قسمه مشکل چې راځي کاغه نیخ پرګې نیخ د هندوستان سره څنګه جګړې دي معاملې دي یا د افغانستان دلاره پاکستان مداغه مقابله کوي، داغه په جواب کې پاکستان د خپل خبرې نه رستو کیږي نه. داسې یو قسم لا فیصله پاکستان حکومت چارواکو کړی ده.
د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې ایډیټر رحیم الله یوسف صاحب اوس هم د افغان حکومت اجرائیه رئیس له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی، خو تر څنګ به یې له هندي چارواکو سره د سترو پروژو پر کار هم وغږیږي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبه په ورځ هندوستان ته سفر وکړي او د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو تر څنګ به د هندي او امریکایي چارواکو سره کښینی او خبرې وکړي. یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس هندوستان ته خپل راتلونکي سفر له غیوات سره پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دغه سفر یې تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي، خو په خبره یې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. دی وایي په دغه سفر کې زموږ ډیر تمرکز د هندوستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او تر څنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو. ټاکل شوي چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داس حال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي نوې ډیلي ته سفر وکړي. اجرائیه ریاست ویي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره دا مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داس حال کې ده چې کابل او نوې ډیلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست او هغه هیواد د چابهار له لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارد ډالر مرسته کړي چې د اجرائیه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یوه ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بیلابیلو برخو کې دغه هیواد مرستې راجلب شي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي، ښوونیزو، روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي.
زه د رئیس بجلان غوښتنه مو ده چې په دغه مسله کې چې هندوستان سره غوي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې غوښتنه مو ده چې وړي بجټ مورال او وړي قاطعیت او وړي صراحت سره د ولس افغانانو کوم دوستي چې غوي سره د مسله فشې کې او د دې په څنګ کې کوم خوشبيني چې غوي سره لري د افغان ولس لخوانه هندوستان حکومت سره دغه مسله پاسو کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس په داسال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیر او نه یو ځل بیا د کابل او نیوی ډیلی نږدې اړیکې د نزغملو وړ وبللې. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو تر څنګ د ترګری سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپلې بهرنۍ اړیکې د خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وپالي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای اوریدلای سي. د افغانستان د تفتیش عالی اداره وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې په عمومي رئیس او دارلن شاه پر رئیس د فساد د تورونو دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول سي. دا څېړنې وروسته له هغه ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارلن شاه رئیس په فساد تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان فعالو ځوانانو شبکه وایي چې اړتیا ده چې د سمون او بدلون په هدف تر څېړنو وروسته په فساد کې ښکېل تیری رسواسي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم تر دې دمه د لوړپوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو سیړل د استثنایي مواردو څخه و، خو د ولسي جرګې په عمومي رئیس او د دې جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد اړوند تورونو سیړنه په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي چې د دغو دوسیو د مالی او حسابي برخې څرنګوالی تر څېړنې لاندې دی. د دغه ادارې ویان او څېړونکي آصف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو یوې یا دوه ورځو پورې به د دوی د ادارې لخوا د جرمي اړخ د روښانه کولو په هدف څېړنې بشپړې او لوی څارنوالۍ ته به واستول شي.
ټاکل شوی ده چې نن دغه کومه دوسیه چې موږ ته را رسېدلې ده، د دغه دوسیې په هکله باندې هغه کومې لاسته راوړنې یا هغه کوم څه چې د دې ایجاب کوي چې اداري عالي تفتیش په هغه کې پلټنې وکوي، پلټنې روانې دي او نن یا سبا ټاکل کېږي چې هغه بورد پر دې باندې فیصله وکوي. هغه به دوسیې سره زم کېږي، وروسته له هغې به لوی څارنوالۍ ته استول کېږي.
دا څېړنې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال، د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس په فساد تورن وبلل. د 200 تنو قراردادي خیالي کارمندانو ګمارل، د سو کلونو لپاره د ولسی جرګې له بودیجې څخه د خیالي کور کرایه ورکول او د غشاند دي کور په ترمیم د 3 میلیون افغانۍ لګښت هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې پر رئیس پوری شوې دي. د ولسی جرګې او شمیرغړي په دیاله د جدي سیړونو ترڅنګ د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهيمي له دندې څخه د لری کېدو او یا هم د دندې د تعلیق غوښتن کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د فعال ځوانانو شبکه وای د سمون او بدلون په هدف باید په دیاله لسیډونو وروسته په فساد کې دخلی سیری چې په هر کچې وی رسوا شي. د دې شبکې رئیس سنگر میرزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي جرأت ولري او حقایق پټ نکړي.
هر مقام په هر سطح سوي ولو څنګه د ډیر لوړ رتبه مقاماتو جملې څخه وي باید د فساد دوسیې ولري، هغه باید بررسی شي او محکمې ته وړاندې شي او ملموس نتیجه ملت ته باید وړاندې کو.
حسن مو کړ چې په دغه د ولسی جرګې د عمومي رئیس او د دارالانشا د رئیس نظرونه هم راوخلو، خو لډیرو حسو سره سره بریالي نشو. دا تورونه په داسې حال کې تر سیړنې لاندې نیول کیږي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې په جدي مبارزه ټینګار کړي او نړیوال ټولنې هم خپل مرستې د دې مبارزه په خاطر مشروطي کړي دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم ورزو یو سیمه ایز مسئله ته د پاکستان او روسیې ترمنځ پوځي تمرینات نن پیل سو. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا تمرینات به تر دوه اونیو پورې دوام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دا پوځي تمرینات به د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پوځي اړیکې لا هم پیاوړې کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم راکوي.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیان ترمنځ ګډ پوځي مشکونه شروع شوي دي. دا پوځي مشکونه به تر دوه هفتو پورې جاری وي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو، د تختول شوو بازیابیو لټون، د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشکونه کوي. د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشکونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم ښې او مضبوطېږي. بلخوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان پوځ مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سوره کوي. د لړکی د سیمه ایز چارو شنونکي رحیم الله یوسف سیوای
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي. فعلاً خو دا موږ نشو ویلی چې روس یا چین د امریکای متبادل د پاکستان د لپاره کېدی شي، خو دا هلې ځلې روانې دي او د کې پرمختګ هم شوی دی. تیر کال هم داسې مشترکه فوجي مشکونه پاکستان کې شوی چراټ کې خبر سره خوا کې او هغه زیات کمانډو د روس او د پاکستان غوي داسې مشکونه کړی. نو دا ما په خپل باندې اوس یو مستقل کار شروع شو.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نور ملکونو له یو پیغام دی.
دا یو علامتي غونډه کې مشکله به کې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره تربیت نوې طریقې چې کوم دي، نوې اسلحه ده، نوې طور طریقې دي، هغه یو بل نه دي زده کړي، یو بل نه استفاده وکړي، یو بل د هغې د ایکسپیرینس نه د هغې د نوې چې کوم ټیکټکس راغلي. باقي د دې سداسې نور د دې دغه نشته او دا یو اشاره وی یعنی منطقوی ملکونو ته چې د پاکستان او د روس تعلقات چکم دی هغه خوشگوار اړخ ته روان دي.
تیرونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات پر وخت د روس خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر ته د ماسکو د دورې بلنه هم ورکړې وه. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه وزیر هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان روس سره په مختلفو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ خلا ازادي راډیو ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، زموږ راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ، او هم کولی سي همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس موږ ځو د ساينس نړۍ ته. د موتورلا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. په دې اړه به نور له عصمت سربند څخه واورو.
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي، باډي به هم فلزي وي. موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی 15 او جی 15 پلس بازار ته راستلي ول، خو د هغو شیشې تر دې یوه چې اوس راباسي کوچنۍ وي. د موتورولا نوی ورژن چې جی 15 اس پلس نومیږي قوي پروسیسر او 15.5 انچ شیشه لري. د دغه موبایل کمره 15 میگا پکسل ده او دوه سنسرونه لري. د دغه موبایل مخکنی کمره هم 8 میگا پکسل و چې تر مخکنی ورژن قوي ده. د دغه موبایل د مخی کمره هم 8 میگا پکسل ده چې تر مخکنی ورژن قوي ده. د موتورولا د دې موبایل یا ورژن 2.5 گیگا بایټ او بل 4.5 گیگا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني به $210 او د دوهم چې زیاته حافظه لري $300 ټاکل شوی دی. ټاکل شوی دی چې موتورولا د سپتمبر په 9 دا موبایلونه نندارې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه سناولان تل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ سره خبرې کوم. دلته د هلمند ولایت په نوی ولسوالۍ کې د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په فعالیت باندې شروع نه کوي. زه د سلام مخابراتي شبکې څخه دا خواهش لرم چې خپل کوشش نوی ولسوالۍ ته راوړي او نوی ولسوالۍ کې خپل یوه خاله دوې خادې ودروي، خپل فعالیت په نوی ولسوالۍ کې شروع کړي. دلته د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. خدای پامان. السلام علیکم. یو تن د ننګرهار ولایت د حصارک کې غلجي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ثبتوم. دلته یو کلینیک دی د ولسوالۍ تر څنګه نږدې کلینیک دی، مریضان ورځي، وټ سره ډاکتران خرابې نه کوي او دوام نه ورکوي او د شپې نو کوي والی هم نه وي. دغه د لسو کالو 15 کالو راست یم دغه کارونه روان دي او د حصارک ولس ډېر زیات شکایتونه کوي، مګر تر اوسه پورې وزارت سیتامي څه اقدامات نه دي کړي. او د تاسو ازادي راډیو څخه خواهش کوم چې زمونږ دغه شکایت تر وزارت سیتامي فورې ورسوي او د سارک د خلکو غم وخوړل شي. وسلام.
السلام علیکم. قدرت الله د هلمند ولایت د تماس یم. وګوره په هلمند ولایت کې پروژې پیل کړي سړک امنیت راغلی دی، طالبان څه دي بالا خو دا پلونه د شان جوړ کړي بالا خلکو ته کار پیدا که خلک بیا کار دي په خپله بیا کار وګوره کارونه راوباسي دي اوس کارونه دي شي د نه کار ته نه شي سړکانو شان جوړ کړي اوس امنیت هم نشته جنګ هم نشته زارنه پیغام نشه کوي. راځي راځي خو ډېره مننه. خدای په امان.
تاسو هم مننه کوم ورور چې موږ ته پیغام راستولې. دوستانو تاسو هم که چیرې په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لرئ نو کولی سئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه پرېږدئ خپل او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. ازادي راډیو د مسؤولو چارواکو سره شریکوي او ستاسو د ستونزو ځوابونه اخلي. البته بیا هم یادونه کوم چې ازادي راډیو یوه ځانګړې خپرونه لري د ازادي واورېدونکو چې همدې پیغامونو ته پکې جواب ویل کېږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې نور راپورونه لرو او هم د یو کلیزر ژغونه ډرامه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس 4:30 سوې. سالم محمد صالح په سټوډیو کې در سره د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی هندوستان ته ورستای سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په پم کې د شغلی عبدالله د چهار شمې پورز لزینو وزیرانو او سوداګرو سره نیوی جیلی تبلار سی. د ورزګان محلي چرواکي وی توانې دلی په مرکز ترین کوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیر اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفونو د ګواښونو لکبله د ولایت روختون ترڅنګ نږدې شپېته صحی مرکزونه وتړل سول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 15 یو ورځنیو مسابقو پاره نن بنگلاديش ته روانه سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایرانی اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړي. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی. د عراق د کوردانو په کوروا کې سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټوله پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په یو جمهوریت کې د دوه اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی.
مننه کوم. سلام محمد صالح. او د سپورت له ډګر به مو د مهمو خبرونو مرزي احمد سي خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان سالون د نن د آسیایي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فورسال لوبډله د برونزو د مډال د ترلاسه کولو په هدف سبا د جاپان سره د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. دغه شان د فورسال ملي لوبډلې د دغو سیالۍ په نیمه پای لوبه کې پرون ایران ته لوبه 2-2 پر وړاندې وبایلله. د فورسال سیالۍ نیمه پای لوبې ته د افغانستان ترڅنګ د ایران، جاپان او ازبکستان د فورسال لوبډلو لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د بنگلاديش د 19 کلونو له ملي لوبډلې سره د 15 یو ورځنۍ سیالۍ په هدف نن بنگلاديش ته ولاړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې د سپتمبر 28 نیټه پیلېږي او د اکتوبر 15 پای ته رسیږي. د دغو سیالۍ هدف د آسیا کپ او نړیوال کپ لپاره د 19 کلونو د لوبډلې تیاری ده. د یادونې ده چې د 19 کلونو آسیا کپ سیالۍ د روان کال په نومبر کې په مالیزیا او نړیوال کپ د راتلونکي 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له شپږمې تر شپږویشتمې نیټې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. او دغه راز د کاپیسا د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو اتله د تګاب وزانو لوبډله شوه. د تګاب ورزشي مسؤول عیسا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیګ پای لوبې ته د تګاب وزانو او تګاب اتلانو لوبډلې ووتې چې پرون تګاب وزانو په ټاکلو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته 193 منډې هدف وټاکه. خو تګاب وزانو دغه هدف پوره نه کړ او لوبې وبایلله. د ښاغلي صافي په خبره دغه سیالي هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو د ورزشی استعدادونو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو 15 ورځې دوام وکړ.
بیا هم یو سپورتي مسله. د برتنوي شاهزاده هری له خوا په جوړو سوي سیالیو کې هغه سرتیری برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوي وي. د سیالۍ سرشکل په کاناډا کې کېږي او د افغانستان په شمول د اولسو هیوادونو معلول سرتیری ګډون پکې کوي. نور تفصیل ملالی بشیر کوي.
له افغانستان څخه اوه افغان سرتیری په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. دوی به د اولسو بیلابیلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالیو کې برخه اخلي. دا لوبې پارالمپیک نړیوالو سیالیو ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړې وي. په افغانستان کې له ګڼ شمېر معلولو سرتیرو څخه یوازې اوه انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې سوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګومارل سوی. د انویکټس معنا په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له غو افغان سرتیرو څخه دی چې ساش کال په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رويټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دی وايي زه ډیر خوشاله يم چې خپل ملګرو سره کاناډا ته روان يم. موږ هیله لرو چې هلته سیالي وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوی په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانستغونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریډا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1550 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
بیا هم د افغانستان پر مسلو پاتې ژو. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې له نغلو څخه ننګرهار ته د برېښنا تېر سوي مزې اکثرا د لغمان په بادپشت سیمه کې پرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلی چې د بادپشت ولسوالۍ ته به په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکز دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقي ول ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرر کیږي. نو د دې لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څه وکړه، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنې په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
ومې سبا د غراز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوی داستان وي په ننګرهار کې. کله نا کله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا موږ دې ته مجبوره یو چې راتلونکي کال لپاره یو څه اوبه ذخیره ګزارینو لپاره، په دې کې بیا موږ خپل تقسیم اوقات لرو منظم. هیڅ نو خدای نه خواسته تاسو دا تشویش ونه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان او ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سوء استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلی بولي. شکرالله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمو شخلا ازادي راډیو ری دوستان اوسه مرزو یوه نړیواله مسله ده. د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پیل سوی ده. له دغې ټول پښتنې سره بغداد، انقره او تهران کلک مخالفت کړی دی. خو د کوردستان د سیمه ییزې ادارې مشر ویلي چې له بغداد سره یې شراکت ناکام سوی او بیرته د عراق د پولو دننه شراکت نه ورګرځي. نور یاس نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختار کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپل رای کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایي بڼه نه لري د دې سیمه د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختاره دی او د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان لمخې د رای ورکولو مرکزونه به د 1200 ساعتونو لپاره پرانستې وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پوښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپل واقعي رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 40 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کوردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رای ورکړي.
گفتگوی ایمه له موضوع
له بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دوه ګاونډیانو ترمنځ پر خو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې د یو هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا د یو ناکامه شراکت پر سر خبرې ونه کړو. ملګری ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیځو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. عبادی وویل بغداد به د هیواد د یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي.
وسيبقى العراق لكل العراقيين
موږ به هر هغه چاته اجازه ورنکړو چې خپل خوخي سره سم عراق غصب کړي پرته له دې چې پر نتایجو فکر وکړي. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروي وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل چې اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفوني خبرو کې دغه ریفرندوم په اړه خپلې اندېښنې سره شریک کړي او ویل چې هغه ښایي په سیمه کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو سبب شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې هیواد به هیڅکله هم له خپلو جنوبي پولو سره د هر نوي دولت جوړېدل یا د سیمې د موقف بدلېدل ونه زغمي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی ویلي چې دا تمنه کوي چې له ټول پوښتنې وروسته به د کردانو د خپلواکۍ په وړاندې د نړیوالو سخت عکس العملونه ډیر دوام وکړي. هغه همداراز هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له دغه ریفرندوم سره به سیمه بې ثباته شي او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې د نویو پولو د ایستلو غوښتونکی نه دی. د عراق د کردستان چارواکو ویلي چې دغه ریفرندوم په درې ولایتونو د هوک، ایربل او سلیمانیه کې چې رسماً د کردستان په خود مختار سیمې پورې تړلي او هم په یو شمیر څنګلورو سیمو کې ترسره کیږي. د تیلو بډایه کرکوک، مخمور، خانقین او سنجار هغه لانجمنې سیمې دي چې پکې دغه ټول پوښتنه ترسره کیږي. کورد پیشمرګه جنګیالیو له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې په ترڅ کې پر اکثرو دغو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
و امرتل چې د عراق د کردستان د سیمې خلک نن د خپل واقعي لپاره په یو ټول پښتنه کې رای ورکوي. که څه هم د ټول پښتنه د عراق د کردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی دی. دغه ټول پښتنه د یو خپلواک دولت رامنځته کولو لپاره هیڅ راز حقوقي او اجرایی بنسټ نه لري او د کردانو په سیاسي سرحدونو او ملي حاکمیت کې هیڅ راز بدلون نه راولي. نو کردان د ټول پښتنه د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیک او سیمه ییزو څیړنو د مرکز لاتیرون کې حکمت الله ځلان سره د مرکه په پایل کې کړی دا
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کردان اوس د عراق د حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. لبل خو په اوسنی وخت کې کردانو ته دا وګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار آلی په توګه استفاده وکړي، ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري، خو بیا هم دوی په دې باندې بسنه نه کوي.
کردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کنج دي ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نا خپلواکی ترلاسه کی؟
لشک پرتا کردان احتمال ډیر زیات داره چې لدې ټول پښتنه ورسته تر یو بریده وځپل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې کردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کردان د خپل نفت صادرولو لپاره یو ځنۍ لار چې لري ترکیه ده، او د ترکیه او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کردانو لپاره ستونزه نه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. لبلې خوا ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریا کې. څو ورځې مخکې مو واورېدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او هغلته کردان حاکم دي، او مقابل کې کردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادګي وښوده چې په کرکوک کې به موږ د ټول پښتنې لپاره وسلوالې مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوږه په اوږه جنګېږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده او په همدې توګه دوی ته یو څه زمینه مساعده شوې ده چې خپل پوځ هم تقویه کړي. خو په اوسني وخت کې سخت ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې کردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلان صاحب، کردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خوا له خپلو دښمنانو سره مخامخ دي، په نړیواله کچه کردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره واکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پوځ مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د داعش د ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کردانو سره نږدې پاتې دي. او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټول پښتنې ملاتړ کوي او هغوی په نړیواله کچه د کردستان د خپلواک دولت چې له عراق نه بجلا کیږي د دې یو قوي ملاتړی بلل کېدای شي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي او ټول اټکلونه هم همدا دي چې شاید جواب هووي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وهده احتمال لري هغه دا دي چې کته هم دا ټول پښتنه اجرایي اخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دي چې پورته کیږي، نو تر وروسته د شخړو احتمال ډیر زیات دی. په دې برخه کې د سیمې هوازونه هم خپل اندېښنې لري او هغوی به هم په دې برخه کې خپل ګام اوچتوي. لږ تر لږه ګټه کردانو ته دا ده چې دا سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي، خو هیڅوک نشي ویلی چې دا ټول پښتنه به هغه څه پایلې ولري لکه څرنګه چې اوس مخکې کردان ورته په هیجان کې دي، ځکه دا کردستان سیمه په داسې وضعیت کې نه ده چې هغوی دې په اسانۍ سره په سیمه کې خپلواک او یو قوي دولت جوړ کړی شي، او دوی به په هر صورت له دې سیمې د هیوادونو او د عراق له مرکزي دولت سره یو سودمن توافق ته اړتیا ولري. له هغو پرته مشکله ده چې دوی په سیمه کې په اسانۍ سره یو قوي دولت جوړ کړی شي.
په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو د مرکز څیړونکی حکمت الله ځلاند چې له احمد تکل سره د عراق د کردستان سیمې د خپلواکۍ پر څرنګوالي خبرې کولې. او سم د خبرونې پای شي بوت ورسېدلو یو کلی زر ژغون ډراما خبرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته را سره پاتې سي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر لمانځه وروسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولی د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځي د نن راځي.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړ درځو. افسر کریم خان، دا نور پولیسان د دکان د مخې لګ لري ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امر صاحب، هغه مې مخکې پوکړی دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، استاذ روم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشد ته پدې بوجه کې نه دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان کیناستو ته نه یې راغلی. له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه؟ له ما نه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ساسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت وسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو د سودا خبر هم ورسره وکړه.
افسر کریم خان ښه خبره دې وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوي، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او د اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خان، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امیر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه غلا شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
اوهو،
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولي دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا مغز مونږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو نه 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 وي، هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته راوګرځېدم.
ورخطا کېږه مه امیر صاحب، ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشي، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به هم واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به هم راکړي. سمه ده؟
ها ګرانو شاګردانو، دا جمله به څوک ولولي او دا هم وایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړی دی. پلوشي، ته پاسه او تختې ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شاباسي، تختې تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولۍ په ټیکري پاکې کړه چې ګرمې ده. بله دا چې په لوړ غږ کې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې هم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هره مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شاباسي پلوشي، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا، جمیلې ډېره باجرته نجلۍ یې. شاباس، راشه تختې ته.
پلوشي، لکه لاره راکه. اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خواته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نېغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایا چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې اسانه وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شاباسې. دغسې
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوې. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خواښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګله، ساده ګله، دا ټکان د غرمه وګوره، نو زموږ منډې وګوره، زړه مې خولې ته راغی. زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای دا ګل یې ناکار، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلې دیوال ته به ډډه ولګو.
ښه ده،
ما او تا د خپلو ګېړو
غم کاوه چې ته صبر د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زړه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیو د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه،
تا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسان نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلیدار وختې او ډېر هوښیار وختې، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ ته وایې ښه
خدای مې د غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی، خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري، هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي وي.
نه غلی، ته وایې ښه چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده، آرام شه، که د چرګو او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړې یې. ته وایې ښه
رښتیا وایې؟
هو خود
وای جار دې شم، زړه دې بدمشه، ته څونه ښه سړی، ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا داد ګل یا لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي. ته وایې ښه
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. او وایم خدای داد ملګری دی، نه غل دی نه یې مال دی، زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ، د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼکم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه. درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې. ته وایې ښه
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې وای لالا را بولا او بیا یې په پرده چې زینا شاماسته.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډیر خوشحاله شوم، د دوستانو ترمنځ تک راتګ ډیر ښه.
ته څه وایې خان صاحب؟ هوښیاران متل کوي چې سل سټی غله ښه ده که یو سد یارانو او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې؟
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاڅې لورې، لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه، چای خو د عین ماسپښین څښلی و، نه ګورې دا دی مازدیګر را نږدې دی، بیا دا د منی د سر انګور خو ډیر مزه دار وي.
خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوشه جانې که پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب وایم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یې هم در واخله.
درو دې شه صابر خانه، چې خفه نه شې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې
پلاره وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې، پلار دې چاړ شه، ته خو ژاړې، وایه خبره څه ده لور جانې؟ اوه که دیجار شم، ولی
پلار آقا
وای لوره سر بانده شوی ها
گران واوریدن کو تاسو واوریدل چې د نجونو خوونکې پر تاخته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک لیکلی وو د علم طلب پر هر نارینه مسلمان او هر مسلمان ښځې فرض دی پښتنه کچر خلک د دین پر رڼا کې د ښځو او نارینه و د علم له ارزښت خبر شي تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم د ښځو د تعلیم په مخه کې خنډونه وي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.